Adiós.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزا صفی الله ستان اگزایم او د سید قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته را بولم نن چهارشنبه ده د سمبلې اوومه د اګست 9 په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وی د افغانستان د جګړې خصوصي کول یو غوره مفکوره نه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول افغانستان کې به د رای ورکوونکو لپاره د رای پاڼو نږدې لس میلیونه رای پاڼې چاپ کړي او تقسیم به کړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي او په بارونی خبرونو کې ماوري چې روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسله والې ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي د سیشمې پورز له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلی د ښاغلي غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو کال مخکې د اګست په 2 د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپلې ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړې چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی و چې ترهګرې ډلې پکې پناه ځایونه لري د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي جیم ماتیس چې د سیشمې پر ورځ د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې د رئیس جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای په پنټاګن یا د امریکا دفاع وزارت په مقر کې خبرې کولې همدارنګه وویل وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بله کومه لار نه لري
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago.
ای وی طالبان هغه څه چې 2 کاله مخکې یا 1 کال مخکې ادعا کوله ونه رسیدل او هغه دا و چې د ښارونو په نیولو او کنټرولولو بریالي شي د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې طالبان ځکه د اوربند خبرې کوي چې دا ډل نشي کولی اوربند له پامه وغورځوي د امریکا دفاعي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو هدف ته د نه رسېدو په خاطر د طالبانو په اړه باندې دا څرګندونې کوي چې طالبانو سږکال د افغانستان له شماله تر جنوبه په ګڼو ښارونو باندې برید وکړ د غزنی په ښار د دوی ډله ییز برید د طالبانو د حملو یوه لویه بیلګه شمیرل کیږي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیشمې پر ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دښمن تلفات زیادی داد از ما هم 10 نفر شهید شدن
د دښمن لوري ته درانه تلفات اوختي زموږ خواته 10 کسان شهیدان شوي او 10 نور ټپیان دي او ترګرو خواته هم تر نش پیتو زیات کسان وژل شوي دي دا مرګ جوړ په فاریاب کې په عملیاتو کې اوختي تر دې مخکې د شاهین خو لوردو په یو خبر پانه کې ویلي وو د قیصار غورماچ او کوهستاناتو پولیس والیو کې 150 وسلوال وژل شوي او 300 نور ټپیان دي طالبویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو بیان کې ویلي د دوی په غورماچ کې د دوی لور د درنو تلفاتو د په بخښنه سره طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو پیغام کې په غورماچ کې د دوی لوري ته درنو تلفاتو د اوختو اداره رد کړي افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم میډال هم خپل کړ. د کورش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د نوي کیلو څخه په پورته وزن کې وتوانید د افغانستان لپاره د برونزو میډال وګټي. تر دې مخکې خالد هوتک د وښو په برخه کې د برونزو لومړی میډال د پاکستان او نیپال په ماتولو ترلاسه کړی و. شاوخوا اویا افغان لوبغاړي په آسیایي لوبو کې برخه لري. روسیه وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلوالې ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګریاب کو فتور پورې کړی چې د شام د ازادۍ د کمیټې په نوم له القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې غوښتل د ادلب پر ولایت حمله وکړي. ریابکوف د څرګندونې د سې شمې په ورځ په داسې حال کې کړي چې واشنګټن او اروپایي متحدانو یې خبرداری ورکړ چې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته وفادار ځواکونه پر ادلب د یوې پراخې حملې لپاره چمتووالی نیسي. ادلب دا مهال د حکومت د مخالف وسلوالو په کنټرول کې ده. د سوریې جګړه کې چې له تیرو کلونو راهیسې روانه ده، روسیا د بشار اسد رژیم متحد هیواد ګڼل کیږي. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. د سې شمې په ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقوقو د مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالان او د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تهدید کړي. دې مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي څو ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې هر ډول ممکن اقدام په پام کې لري. د اگست میاشتې په 16 نیټه یو چچن ځوان د دې جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وژل شو او درې نور ټپیان شول. د چچن د حکومت مشر رمضان قدیروف له دې پیښې وروسته وویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړي او خپلوانو ته به سزا ورکړي. نوموړي همدارنګه د بشري حقوقو فعالانو ته خبرداری ورکړ چې په دې پیښه کې مداخله نه کوي. روسیه تر اوسه پورې له ولسمشر پوتین څخه د بشري حقوقو د دې ډلو د غوښتنې په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لیدلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان د جګړې په اړه باندې څرګندونې کړې.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي.
په شمال کې 209 شاهین قلی اردو او د فاریاب ولایت مقاماتو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو په یو کمین کې د ملي اردو ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون وایي د رای پاڼې به ژر چاپ او افغانستان ته راوړل شي.
کمیسون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لګه پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپي کې افغانستان ته برابر کیږي.
بیا مهم سهار بخیر. راز لومړی مطلب ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم یو امنیتي شرکت چې اوسی اکاډمي بولي وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه دې خصوصي کړی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د دې دریځ هرکلی کوي. نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه عکس العمل وخود او دای معقوله لاره ونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سه شنبې په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګون کې یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره لاره نه ده. خغلی ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي. دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تیرو میاشتو کې د بلک واټر امنیتی شرکت بنسټی خودونکو ایریک پرنس ویلی و چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړی یوه طرحه جوړه کړې وه چې پر بنسټ یې د امریکایي پوځیانو پر ځای د بېلابېلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو خزړه نه لري، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریس هر کلی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې پر ځای وبللې او ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده
امریکا خغل رادمنش وایي د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریځه وړاندیز څخه ملاتړ کړی دی او څرګندونې یې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامي مسلو پر بنسټ
فرهنګي او نظامي افغانستان.
د بلک واټر خصوصي امنیتي شرکت استدلال کوي چې د 2010 میلادي کال څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 144 میلیارد ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر ایریک پرنس وایي د مهال په افغانستان کې د 15000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا ډیر سره قراردادیان حضور لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې که د پلان عملي شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیانو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایریک پرنس د پلان ملاتړ وکړي، خو د امریکا دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ له دې پلان سره د خپل مخالفت په ښودلو د اندېښنې تر ډېره راکمې کړي. خو پر دې سربېره ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو او په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو رې په شمال کې 209 شاهین خولي اردو او د فاریاب ولایت مقاماتو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو په یو کمین کې ملي اردو ته زیاته مرګ ژوبل اوختي. تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا دوه غړي رسنیو ته ویلي وو چې د ملي اردو لزګونه سرتیری د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی او یو شمېر لا درک دي. په دې اړه رضوان مراد یو رپورت جوړ کړی.
د 209 شاهین قلور دو ویاند که هم دا منی چې طالبانو د غرماچ میمنی پر لوی لاره د ملي اردو پر قطار برید کړی، خو په خبره په دې جګړه کې لسګونه طالبان وژل شوي دي. محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو هوایي ځواکونو له پلي سرتیرو سره یوځای شاوخوا 2 وسلوال وژلي او 1 نورې ژوبل کړي دي. د شاهین قلور دو ویان په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل:
متاسفانه در اینجا 4 نفر از منصوبین نیروهای امنیتی ما شهید شدند، 9 نفر هم در می حادثه زخمی شدند، 1 اراده حاموی ما با 1 اراده رنجر ما حریق شدند.
تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو قطار د طالبانو پر کمین برابر شوه او په دې پیښه کې د ملي اردو 25 سرتیری وشل شوی، 6 ټپیان دي او 14 سرتیری ژوندین ول شوی دي. خود شاهین قلور دو ویان حنیف رضایی دا ولایتی شورا د دې غړي خبرې رد کړې.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د فاریاب د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سعید ویلی چې د جګړې په سیمه کې پاتې شوي تجهیزات په هوایی برید کې له منځه تللي دي. 209 شاهین قلوردی وایي د فاریاب په قیصار، غورماچ او کوهستانات ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. شاهین قلوردی وایي په دې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې تر اوسه 150 وسلوال وچل شوي او 440 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاهین قلوردی د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د لوی دوه مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د استعفا مسله څېړلې ده. د غورسپانې لیکي چې کله حنیف اتمر استعفا وکړه، د دریو نورو جګپوړو امنیتي چارواکو د استعفا راپورونه هم خپاره شو چې له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا ملاتړې حکومت به څرنګه افغانستان له یاغیانو ساتي او څرنګه به روانه ولس کلنه جګړه پای ته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه پیښې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د ثبات په اړه اندېښنې ژورې کړې دي او دا په داسې وخت کې چې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان دې ته چمتو کیږي چې په کابل کې خپله نوې دنده پیل کړي او اټکل کیږي چې د افغان پالیسي په برخه کې د امریکا څیړنه پسې سخته شي. واشنگتن پوسټ بیا د ماسکو غونډې ته اشاره کړې ده چې ولسمشر غنی د روسیې له حکومت سره تر خبرو وروسته وځنډوله. د ماسکو پر غونډه بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال ځانګړې لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره دا غونډه یې وروسته تر دې وځنډوله چې د افغانستان حکومت انکار وکړ چې له طالبانو سره په ماسکو کې وګوري. د وال سټریټ جرنال په وینا د ماسکو غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي چارواکو لپاره یو ګواښ و ځکه چې روسانو دا هڅه کوله چې طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته کښېنوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په راتلونکي کې به د دې غونډې مشري روسیه او افغانستان په ګډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې د دې غونډې لپاره بل نیټه وټاکي او په ګډه تیاری ورته ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان او تاجکستان د پولې پر اوږدو د هوایي برید پر مهال د طالبانو د وژلو پیښې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې د تاجکستان د هوایي ځواکونو په برید کې د یکشنبې په ورځ شپږ طالبان وژل شوي دي، خو ورځپاڼې شک څرګند کړی دی چې د تاجکستان هوایي ځواکونه دي داسې وړتیا ولري. نیویارک ټایمز د تخار د پولیسو د قمندان عبدالرحمن اقتاش په وینا لیکلي دي چې د برید یوې جټ الوتکې کړی دی. اقتاش زیاتوي چې دی نه پوهېږي چې د دې الوتکې پیلوټ روسی و که د تاجکستان، خو دا الوتکه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د دفاع لپاره سیمې ته داخله شوې وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي که چېرته دا برید د روسیې له لورې شوی وي نو پر هغو خبرو به اغېز وکړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول هیواد کې د نه میلیون یو نه لکو دو اویا زرو رای ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی چې په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ او د ولسي جرګې د انتخاباتو د مخه به هیواد ته راورسیږي. دا خبره د یاد کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شمې په ورځ وکړه. وی ویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په کابل او د رای ورکولو په ټولو 15 انتخاباتي اوزو کې وکارول شي. د انتخاباتو د څارځنی بنسټونه وایي بلخوا د انتخاباتو د څارځنی بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هڅې ستایي خو په دې برخه کې د لا شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په لړ کې یاد کمیسیون وایي د کاندیدانو د نوم، نښې او موقعیت د پیژندپاڼو ډیزاین بشپړ کړی او په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
د هغو تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ثبتنامې په مرکزونو کې ترسره شوی کمیسیون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لکه پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپېږي، افغانستان ته برابل کېږي او په مرکزونو باندې ویشل کېږي تر څو په هر مرکز ته د هغو اشخاصو په تناسب باندې چا د ثبتنام کړی په هغه اندازه ورقې واستول شي.
خاغلی سیاد وویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په ټول هیواد کې په 15 انتخاباتي حوزو وویشل شي. د ده په خبره په دې کې یوه د کوچیانو او یوه د هندوانو او سیکانو حوزه هم شامل ده. خاغلی سیاد دا هم وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه چې پخوا اعلان شوې دغه انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 23 ترسره کیږي. د زیاته کړه تر اوسه د شاوخوا 4.5 میلیون رای ورکوونکو نمونه په ډیټا سیستم کې داخل کړي او هر ورځ له 3.5 لکو نه د زیاتو رای ورکوونکو نمونه په ډیټا کې شاملېږي. څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست نه د فوزیه کوفي، مریم کوفي، قیس حسن، زرداد فریادي، ملا ترخیل محمدي، خایستباز ناصری، اکبر ستانگزی او یو شمېر نورو په ګډون د 15 کاندیدانو نمونه حسب کړي اعلان کړل چې حسب شو کاندیدانو دغه پریکړه غیر عادلانه وګڼله او په اعتراضونو لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. خو د دې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې شوې پریکړه وروستۍ ده. بلخوا د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روانې هڅې ستایي، خو وایي چې د رای ورکوونکو د ثبت شوو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده. د همدې له امله باور نه لري چې څه کم 10 میلیونو کسانو دې نومونه لیکلي وي. د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایه رئیس شاه محمود مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ارقام باید نور بې طرفو منابعو لخوا تایید شي. هغه مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه دي. مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې کوي سي چې په شکل د رسمي او قانع کوونکي دا ارقام تایید یا رد کړي، چې دوی هم د هغوی په څنګ کې ځان ته یو کاملا د مشاهدې او نظارت پروسه درلودلې وای او دوی ځان سره خپل ارقام درلودلې وای. متاسفانه داسې نه و. دا ارقام ماته دقیق نه ښکاري.
ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو پر روانو چارو انتقاد کوي او وایي چې په انتخاباتي سیستم کې باید یو لړ بدلونونه راوستل شي.
زما رایا زما حق
میوند ورسپادی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ ځای د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې 15 کاله وړاندې د نړیوالو ځواکونو لخوا سړک پوخ شوی و، خو اوس د سیلابونو او نورو لاملونو په خاطر بیرته خراب شوی. دوی وایي حکومت باید په ځانګړي ډول د ټولګټو چارو ریاست باید دغه سړک د ترمیم لپاره کار وکړي او چې خلک له ستونزو خلاص شي. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ چې زیات نفوس او د نورو ولسوالیو په پرتله ډیره آباد ځمکه لري او ځمکې ښه حاصل ورکوي، امنیت هم له نورو ښه دی، خو خلک په دې ګیلمن دي چې حکومت ورته د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې پام نه کوي. کوم سرکونه چې 15 کاله وړاندې د نړیوالو ځواکونو لخوا جوړ شوي وو هغه ټول اوس په بد حالت کې پراته دي او بیا رغونې ته زیاته اړتیا ده. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم دی عزیز رحمان او د بر راځي وشدین صاحب دا عمومي سرک دی او حکومت جوړ کړی دی او بارانونه او سیلابونه خراب کړی دی. منګا دا غواړو چې دا جوش دې کې کوشش وشي او جوشي چې دا موټر او مسلمانان پېږي چې جوړ نه شو خو نه موټر تلی شي او نه په انسان کې نور خود خرابې شي جوړ نه شو خرابېږي.
زما نوم عبدالعزیز دی د خاص کونړ ولسوالۍ د لوټانو د کلي اوسېدونکی. سرکونه خو پخوا جوړ شوي دي خو لاکن اوس د خرابېدو په حال کې دي. دا سرکونه چې دي دا هم زمونږ ډېر تخریب شوي دي سیلابونو له امله، خصوصا کوم ځای ته چې خوړ مخامخ دی هغه بېخي تخریب شوی دی، نو که دا ترمیم شي مونږ ته نو ډېره بخښي.
دوی وایي حکومتي چارواکي د سرک کنډو کپر او بد حالت په خپلو سترګو ویني خو د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه کوي. د خاص کونړ ولسوال سید زیور شاه پاچا هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې د سرک د ترمیم لپاره د ټولګټو چارو ریاست او د ولایت مقام سره مشکلات شریک کړي دي.
یاد سرک چې د خاص کونړ په داخل کې یو عمومي شارع ده چې د سرکانو د ولسوالۍ نه تر د ننګرهار د کامې پله پورې غځېدلی. دغه سرک چې دلته پی آر ټي شتون درلوده دا جوړ شوی او پوخ شوی. دا چې د وخت په تیریدو سره په ځینو برخو کې د امنیتي ګواښونو له امله د ماینونو له امله تخریب شوی او په ځینو برخو کې د سیلابونو او د بارانونو ډیر ورښت له امله تخریب شوی، نو موضوع مو انشاءالله په تکراري شکل د ولایت د مقام سره د پیلامې د محترم ریاست سره شریکه کړي. په نږدې یو کې به امید لرم چې د ترمیم چارې به شروع شي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو رئیس انجینر محمد رحیم د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خاص کونړ او سرکانو ولسوالیو ترمنځ د سرک د بیا رغولو ژمنه ورسره شوي او په نږدې ورځو کې به پرې کار پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشمې پروسې په یوه ځانګړي غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان بشري مرستو د همغږي مسول جان ګینګ په خپلو څرګندونو کې د امنیت شورا ته وویل په وروستیو څو اونیو کې د سوریې د شمال لویدیځ څلور ښارونه له ډېر بد بشري وضعیت سره مخ دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخېدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږۍ مسول جان ګینګ د سی شنبه په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا د پسرګندونو کې ویل د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د دې هیواد د حکومت پوځي عملیات دومره جدي دي چې کولای شي د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. جان ګینګ وایي په تیرو اونیو کې په شمال لویدیځ کې د ادلب، حلب، هما او لازقې ښارونه د بمباریو او توغندیو د بریدونو په منځ کې د ډیر بد بشري وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وشل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګه د ښوونځیو او روغتونونو په شمول غیر نظامي تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشري مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره یې شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکي همدارنګه وویل چې د سوریې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې سلګونه زره کسان د مرستو په تمه شوند تیري. نوموړي د حکومت د مخالف وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې هم د اړمنو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات یاد کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې بشري چارو ته پاملرنه زیاته کړي سو په دې هیواد کې د یو لوی بشري ناورین مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او برتانیې استازو د دې سازمان د بشري چارو د مسول له څرګندونو وروسته په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي واشنگتن د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو پر احتمال اندېښنه لري. خو دلته روسیې چې د بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی استازي د سوریې د حکومت دفاع وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا وویل په سوریه کې وضعیت د ثبات خواته روان دی او د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امنیتي ډاډ ورکړل شوی دی. د سوریې جګړه چې د 2011 کال د اپریل له میاشتې څخه پیل شوې تر اوسه پکې تر 350 زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو او یا د سوریې نسبتا امن سیمو ته کډه شوي دي.
خبرونه لنډیز. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره یې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. هغه پرون د خبرې په پینټاګن کې د امریکا د دفاع وزارت د جنرالانو په حضور کې وکړې. په دې غونډه کې د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سې شنبې په ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. پرون د افغانستان د کورش یو لوبغاړي منصور سروري د آسیا په لوبو کې د برونزو میډال وګاټه. روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلوالې ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې او د بشري حقونو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نو
خاسمت الله جان په غزنی کې څنګه دی مل زاین نشته کورنۍ زی نزی
په غزنی کې خو په وختانه ته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو مېرتو ته ځلته د ښار شاوخوا زیارتونه دي او غونډیو ته وځي خو هغه دومره شنه نه خصوصا په دغه کې په سرلی کې نو بیا م خلک وزي خلک مطلب هغه د ژوند د غسته وسره
یعنی خلک غواړي چې لارش میله لزه یو تا فامیلونه او د کورنۍ ذهنیتونه اوس دې ته آماده شي چې کورنۍ پرې کې لارشي
ولا اکثره کورنۍ زی خصوصا د خار کورنۍ سي د خار چې دغه سي د خلک مخکې نه ډېر آزاد فکر دي نو غوي زی عموما
تاسو خپل تللې سي کورنۍ سره
مونږه ځ خپل خو نه يم تللې خو ما کورنۍ تللې ده
اته ویل کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خبرته نه وي
د شي خاص مزاحمتونه ځکه ټول خلک په یو ځای وځي، دومره خاص مزاحمت نه یو.
که مثلا میله ځایونه د خیره جوړ شي په غزنی کې او امنیت راشي، یعنی خلک علاقمند دي چې لاړ شي؟
نو چې میله ځایونه جوړ شي خلک به طبعاً ځي، نو دا خو انساني اړتیا هم ده کنه، یو ریفرشمنټ او یو دغه انسان ضرورت لري، نو خامخا به ځي چې ځایونه جوړ شي، خو د دې چې راتلونکي کې جوړ شي
غوښتنه مسره
ولا غوښتنه خو دا داسې بس لږ لږ دا امنیت او د دې لپاره کار وشي، امنیت ښه شي، انشاءالله نور به ځایونه مارونه پارکونه او دغسې نور ځایونه جوړ شي، بیا به خلک ګرځي چکر دی او د بهر وتلو لپاره.
ډېره زیاته مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کرا کرا وخت په افغانستان کې د سهار نیمې بجې کېږي. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی سو د ازادي راډیو له لارې بل نیم ساعته خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.
بله تشکر از شما استانگزای.